څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ځدران مختوی. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو نن یو ورځ مخکې تر دې خبرو د افغانستان په شلو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به د دې جزئیات درکړو، خو سمدستي خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې ووژل شو. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي، او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستلطنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ییز برید کې وژل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته ویل، یو شمېر طالبانو چې له فراه ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي و، هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بده مرغه د ولسوالی امنیه قومندان ټپي شو، خو د درملنې لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلي او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالۍ ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي، هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28 نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8 د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده، او 116 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل، افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. له بلې خوا، د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څېړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهوا نوشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي، لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و، په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې، د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یوه وینا کې وویل، د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینیکا جوړ کړي، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه د په وینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیات تکړه چې هواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له اتو د سهار تر پنځو بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخت دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 5,500 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي اولین بند اجنډا کې اوربند ده.
په خوست کې هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې پر اوربند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پورې رو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته، خو ستونزې شته.
سخر می وایي، خواخې می وایي، دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
دا ساده یو اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په شخصي حساب شوی پیغامونه خبرو. تکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلې دی او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبري هم د چهارشنبې په ورځ وکړي او نن به دوی پر اجنډا خبري وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبله وخته.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترس کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوې او شاوخوا او یا حلقې مینونه چې په لوی لارو کې ځای پر ځای شوي او کشف شوي دي.
ښاغلی امانوی دغه عملیات په هغو ولایتونو کې شوي چې د وسلوال لخوا پکې ډیر ګواښونه وه. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې شوي عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې ترسره شوي دي. خو طالبان بیا د دفاع وزارت دغه اداوی رد کړي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې تیر شپه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوی سبا شمې په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی اړخ اوربند لمړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاص تازه توپ کوي. د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او پاغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول هڅه ده چې هر اړخیز اوربند تنشي. دا څرګندونه داسې محال دي چې اوس دوړو خواوي یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جګړې لخکیل خو غوړي چې ژر تر ژر روان حالت د پایتکه کې خودل شي او عام وژنه ودرول شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابل جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره د جنرال صاحب خبرونه ته شرح لې. ستاسو په باور په داسې وخت کې چې د سولې خبرې هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامي پلوه مهم دي او ضروري دي؟
تاسو وګورئ سړی که بی طرفانه قضاوت وکړي، تاسو په خپله باندې دا اوس وویلئ چې د طالبانو ویاند وویلې چې موږ تېره شپه د افغانستان وسلوال ځواکونو ته ډېر زیان رسولی دی. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید اوربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سر ته ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسله، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوځ که اوربند کوي او عملیات نه کوي، معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي، هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات تر سره شي تر څو چې جګړې کمې شي او دغه کمې شي. نو هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وې، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیزې شوې. دا ځل هم که چېرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوي چې جنګونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چېرې د سولې ته رسیدل هدف وي، زه خو وایم زمونږ افغانستان حکومت زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چېرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي. زما په عقیده باندې دې اوربند وکړي چې سولې ته لاره واره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي، تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي، جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانې کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربند چې هلته د سولې خبرې وي څه تاوان دی؟ مهرباني.
چې ګوره دلته یوه خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا د دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېرې موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاسته راوړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې کله یو هېواد یو بل هېواد سره، د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي، معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نور هم زیاتېږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سرکې دینی باور دی رامنځته کی، سولې ته د زمینه برابره کی، شرایط آماده کی، او هغه شرایط اوربند دی. بنان دوی په چې اوربند ونه کی، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار اوربند کوي، هغه موافقت لاسته نه شي راوړي.
جنرال صاحب وزیری، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریجونه کړي دي، غالبا لکه څرنګه چې ازادي راډیو راپورونه لرو، یوه هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها 14 دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قطعا ګوره لومړی خبره خو دا ده تاسو د امریکایانو خبره وکړه. لومړی خو امریکایانو غلط کړه دا خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي، حتمان باید پکې شریک وي. دا غونډې باید درې جانبه وي، نه دوه جانبه د امریکایانو د طالبانو په منځ کې. په هماغه وخت کې باید درې جانبه وي، ټول مسلې سره په شریکه حل شوی وي. دا خو لومړی غلطي وه. دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي دا که طالبان منکریږي د دې نام دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی، ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړې او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي. طالبان یې موږ نه دی کړی، نو مانا دا ده چې نورې ډلې شته. نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلومې شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلک ورته په خسترګه نه ګوري، خلکو کورونه ورانېږي، خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کېږي. نو مانا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص. که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسېږي، که نه وي هسې خبرې دي، وخت ضایع کول دي.
جنرال صاحب وزیری مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستل.
قربان شم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو، بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو. د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي حکومت د شپږو ولسوالیو د لویې لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملي ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړې کړي. دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اوو میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسېدونکي وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړی همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی
په لویه لاره کې د ګردیز او پټان پوستې ځای پردی نه شي، دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي، په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو، خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات وروسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي. درس دی امدخیل او د اریو بولسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې، د اسکندرخیل سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې دغه ژمنې په درست ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړي دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی د پلان سره سم. د دې نه مخکې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثره دي، په هغې کې هم بیزونو جوړولو پروګرام دی او په هغې کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي، وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړې کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه یې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوست مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی چوب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې پوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کتګوریو سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستر امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړې چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي، خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګ جوبلینه تنگ راغل دی.
بختاجان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یواز دی اجندا په سر هوکړه ولست ستړي کوون کې غنی او زیاتوي که اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کلاړ خون څخه هیله مور څخه د دچې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ یې تېر تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی ساکنستان لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي له ډول خوګ وي. خو دوی به کوم امتیاز نه وخواستو، هته دې مړې هم وګرا او وګرا به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالق وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوي ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند، سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوي وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوي غړي شریفي سرمتی ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټول افغانانو ته، ټول بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولین بند اجنډا کې اوربند ده. موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالډ ټرمپ پرون مازدیګر یوه ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېله دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالي بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نه کړي، شایي کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې له غړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالډ ټرمپ په خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 16مه نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د 3مې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
ماده د دې راتلونکي خدمات مننه ده چې موږ په پایتخت کې واره به خپلین کا وته دې ډېر چې موږ سره موږ هغه څوک واره از موږ سره کاری وکړي مالادي عمري. السلام علیکم. زده پرات خزان و میدجانی در دلتا در مرشت و چی در یاتان اجی پر پرو بنی سرخی در سختمانو علا تمین دری و سلور کاتو ورکی در خوار غریب ما پا خدای قسم دی که پا پیزرسو که به سیامان دو تو ورکی اتو چی نو ورکی بس در غریب غلبه اگر پیر شولش بس سختمان بنی ودن دری و سلور کاتو ورکی لاشت سر پت کلی دی حالا ورو را در کب غریب کسی کلا ولاتی یار تا دغه خیرات تا دغه بیشی تا دغه مرسی خو تو منوانا جیر یار دغه ما بیشی بس سلام علیکم ما پیغام اتمن فوس
محمد قدیم پښتونی ما هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ نه خپل د کورونا ویروس په اړه ډېر خواشینی یو. خپله دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویل شي. خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت د څېړونکو اصلي فلم کورات شي ورځ صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت دا درخواست دی خواهش می دادی دغه د بادغیس د هرات سوداتر ګرویونو پورې دا سړک ډېر اندازه خوښ شوی دی او اندازه خامه دی. دغه د ترانسپورټ کریه ډېره ده چې هغه وخت دا ټول سړک خامه وي هم دغه کریه او بل هم چې دا تیل الوته ګران وي دغه کریه وي. دریم ستونزه همدا ده چې په هغه مالدغن د خلکو اقتصاد خراب هم دی. دغه کریه اوس خو هغه کریه د سړک تر ډېره پخ شوی دی، ډېر ارزانه شوی دی او د خلکو اقتصاد ډېر زرمه خوړلی ده. دغه کریه ده نو په دغه خو باید یو سر وګرځي. نو زما دا درخواست دی د ترانسپورټ چې دغه ستونزې ته رسېدګي وکړي او بیا ارزوي. وسلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره به یو خبر درکړم. د استرالیا په بیګ باش لوبو کې اډلیډ سټرایکر 120 منډې وکړې. دې هدف ته میلبرن لوبډله د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدله. د میلبرن لوبډلې له لوري محمد نبی په 120 ټوپونو 120 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډلهیز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استنبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده او 136 مسافر چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع پکې وو وغژل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا ساتیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالان او د شزو چارو ریاست وای د امن کور نشټوالي له کبله له سونتو سره مخامخ دي. د دوی خبره چې کوم شزه د کورنی زور زیاتی له عمله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وای خواخ می وای دا میړه می پخپل وای
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راغی، 10 روپۍ چې زما بچول چې نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پیسې ظلم او زیاتې سخر می وایي خواخې می وایي دا میړه می پخپل وایي نو زما بیخی نور جون نه تیریږي، بیخی زه نور رقیت شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړ شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځل خو چې راغلم، یو ورځ راند شلو ورځو بزوی سار کلې، یو ځل هغه راغلم بیا چې درې دوه میاشتې مې د جوش له بیران بیا یې سار کړم، بیا دندا لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه د خلاصه شم او چې بې تخلاصونه کی او دغه نکی څه رقم چې زما د بدلي عمر دی جامع چپلې یخ بشانه عمر غواړم.
هغه سره دا به رحم شته که ورسره کیدون کې زور زیاته همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنۍ او ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼې خزي د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کبله شکایت نشي کولی.
ولغه په زید دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، برته چې کورون تلل شي ستونزې خیزه پکې. ځکه زمنګ ټولنه او کلتور او نانه د سې دي چې تاسو ولې د سې یو دولت اورګان تر راځي شي وستې.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې خزې د کورونو پرې خودو ته اړستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره زین نه. د خزو چار رئیسی سهیلا بابر ازادي راډیو ته ویل پوخه بچی کومه خزه په کور کې د شتنه خوالو پتنګ شو او د خزو چار ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ لپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دي. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د منکور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوال او السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې متهم کیږو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلک پتنګ کړي دي او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د یوې اوسیدونکي ستونزې در او چې دی له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا لکه
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد یې چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاوو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پی لري چې له کابل د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی، فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ستاسې ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډېره بخنه واړم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، تاسې ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس ام اساس د ادارې له قوله چې د کابل خار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د امغه د علي په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کارونه چې لږ تر لږ هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز برور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلی خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت باندې ته معلومی کی چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی، پالل کړی نه دی، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډیره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته وویل، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس تر حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې، او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو هغه لږ تغییر خو باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکه صاحب که ستاسو په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زمونږ جواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، اما چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زستونا آبازی، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصد یا ګازي شوېده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و. یو ګل فابریکات صد کال تاسو شاید دی چې مونږ آن د صنعتي فابریکې مو وتړله، په دوی باندې مې فلټر نست. دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم دادي، آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي، تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې، دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو، مسجود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې. هماغه کار مونږ سږ کال وکړو ورباندې. بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته دنده وسپارله، بیا په دې آخر د هغه بلند منزلونو په مسجودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې تیم هم ورسره هغه سره شریک شو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوپ؟
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پوری والتا ارقام دنيسي د 15 غازات چکم دي عبارت از اوزون دي کاربون مونوکساید دي سلفر ډای اکساید دي نایتروجن ډای اکساید دي او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لازمي دا دزګا مونږ ته یکړین دي هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیر ساتن اداره پوسایت که تاسو وګوري
د همدغه معلوماتو پر بنسټ مانی چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره تنفس لپاره جوړه ده
د استاندار نه پرته دی او کاربون مونو اکساید کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی اوزون په بعضی ساحو کې د هغه نه ټیټ دی نور چې کوم دی د نایتروجن ډای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر ډای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالخ چې د ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي انجر صدري ګازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید یو بل چې تقریبا زهري دی یعنی هم دغه غازونه کم دی په کابل کې
دغه په مناسب اندازه یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دی واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري هم د اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازونه استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لاندې وو دا 15 غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دی او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب کورم آباد
مهرباني
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي او پر نورو ستونزې را سره غېدلې یست موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو له تبصرې پرته به وورو هلو
السلام علیکم په خبرې کوم د ننګرهار نه د توخه مبارک خبرې کوم کنه چل دی چې دا زموږ افغانان چې دا سرحده بوش وي د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډېر زیات وال ورکوي بوش بي عزت کوي او نه پرېږدي بوش باید د مبارک لږ شي وشي بوش او ډېر غټه لانجې ورسره خلکو دی روپۍ هم بیا په زور واک او زور واکوي بوش ځان زور واکي جوړ کړنه د مشر او نه کشر قدر لري بوش وي او دومره دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي ځبې کې نشته پوه شو تر ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما د غزنی ولایت چې لن په مسافر باندې ما دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تل شرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو په مسافر راکته کوي دیوالونه باندې ویلي د خښتې دی چې شې د خښتې د مختار پریا دا کې سبا ټول خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خمې لنګل مو وي اته په خیر کې اته وای مانه نه ګوري خپه نه موږ نه ډار په خښ مانه نه کا خپه نه ستې جوړ خپه فهم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمما مکاسین د څو زمما د حیرات ولایت ته اړیکه نه وریا ده دلته چې دی دا خوراکي لکه وړه لکه وړې لکه ورځې دا ډېر ګران شوي دي په خوا چې به په درې سوه درې سیل کیلو دی درې کیلو غوړي دي درې لیتره په 210 روپۍ به اوه سوه 210 روپۍ ته رسېږي بس وړه نه دی حساب خو په خوا 500 روپۍ به اوه په 210 ته رسېږي وایي ځان دغه حساب کا باید چې د حکومت د پاملرنه وکړي دا خبره څه چې د ماښام د نه لري اوس نه پرې چې سیانو نه شو نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه څه چې نه فار شي نه نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې چې باید د دولت د سیم مخنیوي او چې ودې تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مقامات ورته
دولتي دارو پر ورسې ورسلام
زه جانان هم د هلمند ولایت مې اړیکې نیوله ده د امبرسې چې راځي مشران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سو ګړندي ورور په کور کښې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کښې ماړولې دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونه او ستونزی چارواکو ترسلی.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یک سلی هم ورته بیان کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شریکوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ږغ خو ستاسو په خپلو منځو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په پوره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ستاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبق ولرئ. سلام.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او ښوت او معیب دي او معذوره دي دوی فشا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته د درو ښیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې غور شي او تصمیم دې ووي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم د مونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای فوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې لدرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کړي زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه رحمان نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته کبرشنایی نو یوار خونه یی چې بیا یی بیا کمزور بنده بنده کې دا مشکل کړي تر چارواک پر ورسول ډیر مننه به وستسته آزادی د اړیو د همکارانو څخه ستاسو د ټول څخه اوریدونکو ستاسو مننه خیر.
السلام علیکم. زابید الله جان عجزه د روزګار د جرحوت ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام چیرسم د جرحوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په هغې مشکوک کار کې خوشب کاله کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دا خجنې کتیا ولیکي چې ټولو د جرحوت په ټولو ساحو کې کار وکړي ځکه چې وایل په بازار کار کوي که نه مصرف جي کېږي خو چا ته غږ نه وړه کېږي نه په پره دغه سره کار کوي. نو د مخابرات د وزارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو چې خجې زیاده کړي او دغه دغه څنګ کې سره چې په ټولو ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب اسیس د باندې کابل امریکا نیورې دا کوم شادونه یا د کوم نکتسي بینونه چې کابل کې او کې خلک دې لاندې نه سره به مخ لري نو کوم نتیجه چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور کی په خوب تک راڅګو کی ځکه اورار 14 یاره نه مسله ده کی چرواکی زما وحدی والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو د نور پیغامو په تمه مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم. علم ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بچیا رات مو مایا او
زړه مې درا وړې او غک پچا وکړم اخ خدا نیمګړې شوما نیمګړې غک پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غک پچا وکړم